مزاریا، بلکه دیگر امراض ساری که توسط پشه ها و کنه ها به ما انتقال میشه از او جلوگیری کرده.
د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، پروانه او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لمړی په مکړې خبرونو ته. په کونړ کې د ورښتونو او سیلونو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د دې ولایت پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست د زیانونو د ارزونې مدیر احسان الله احسان نن ازادي رادیو ته وویل:
نن سهار د تیزو اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت پاسمار ولسوالۍ په زنانه شهید لرو. سدآباد اړوند په دم کلي کې درې نفر سیلابونو وړي دي، شهیدان شوي دي. یوه زنانه او دوه ماشومان دي، او د اډوال د سیمې نه یو نفر د سیلاب په نامه باندې زمونږ یو اوسیدونکی دغې سیمې سیلاب وړی دی. تر اوسه پورې جسد نه دی موندل شوی.
د ښاغلي احسان په وینا د بارانونو او سیلابونو سړکونه، سربندونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړ کړي دي. بل پلو د اسدآباد د مرکزی روغتون چارواکي وایي دوی ته تر اوسه د دریو کسانو جسدونه وروړل شوي دي. پاینه حل کې د پنچیر ولایت د شتل او انابې ولسوالیو اړوندو سیمو کې د سیلابونو له کبله د پنچیر لوی لاره تړل شوې ده. د پنچیر د امنیت قمندانې ویان عبدالله فاروقی نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ټول هیوادوال د پنچیر ولایت ته خپل سفرونه تر دوهمې خبرتیا پورې وځنډوي. فاروقی زیاتوي چې کاري ټیمونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې لار پرانیزي. په وروستیو څو میاشتو کې سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته پر ځاني تاوانونو سربیره مالی زیانونه اړولي. سړکونه، ښوونځي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندوی د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا امنیتی غونډه پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه توضیحات ورکړل. د طالبانو لوی مشر په کندهار کې اوسیږي او عموما په عام محضر کې نه څرګندېږي، خو د طالبانو له مشرانو او چارواکو سره وخت نا وخت ګوري او لارښوونې ورته کوي. د نجونو او ښځو پر تعلیم د محدودیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت تقریبا ټولې پریکړې د دوی لوی مشر له کندهاره کوي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چودنې مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي په برید کې درې پوځیان وژل شوي او د پوځیانو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان دي. د چارواکو په وینا چودنه نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې وسلوالو په چودیدونکو توکو بار موټر د دې پوځي مرکز مخې ته والوزو او وروسته دننه ورننوتل. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي چې له 14 وروسته د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ پیل شوې نښته اوس پای ته رسیدلې ده. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي برید یې ناکامه کړی او درې وسلوالي وژلې دي. د چاودنې پړه د ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو برید پړه مني. او په ایران کې د آذربایجان سفارت بیرته خپلې چارې پیل کړې دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دوی سفیر او د سفارت کارکونکو بیرته تهران ته ستانه شوې دي. د دې وزارت په وینا د دوی ډیپلوماټیک ماموریت بل نه وي ودانې څخه چې د ساتنې مسؤلیت د ایران په غاړه دی کار پیل کړي. باکو د 2023 کال د جنوري په پای کې تر وسلوال برید وروسته سفارت وتاړه او ټول کارکونکو یې له ایران وایستل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورئ چې په کونړ او پنچیر ولایتونو کې سیلابونو انساني تلفات اړولي او زیانونه یې پیښ کړي. له یو کارپوه سره پر دې خبرې کوو چې اقلیمي بدلونونه په دې سیلابونو کې څومره رول لري.
اقلیمي بدلون شته دی، مخکینۍ کلونو کې دا هغه موجود نه و. واقع چې په دوبی په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي.
په بنو کې د ورستۍ خونړۍ وسلوالې حملې په اړه جزئیات درکو. نور موضوعات هم لرو. د کونړ خلک شکایت کوي چې ل پریمانه او بو سره سره برښنا نه لري.
ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي، او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې څو نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق یا سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېر خلکو دغه وس نه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په تیرو دوه ورځو کې له 1000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقه پروګرام کې به په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه بحث وکړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې نن سیلابونو 15 کسان مړ کړل او غنو خلکو ته مالی زیانونه واړول. د کونړ سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت په مرکز اسدآباد او همداراز په مرورې، شیګل او اسمار ولسوالیو کې شدید اورښتونه او سیلابونه راوتلي دي. د پنجشیر په یو شمېر ولسوالیو کې هم نن سهار اورښتونه او سیلابونه د خلکو کرنیزې ځمکې، کښتونه، لوی لارې او پلونه ویجاړ کړل. د موضوع نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
چارواکي وایي نن سهار په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو 15 کسان مړ کړي او غنو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. په کونړ ولایت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي نن دوشنبه د دې ولایت په مرورې، شیګال او اسمار ولسوالیو ترڅنګ په مرکز اسدآباد کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او پکې 15 کسان مړ شوي دي. د دې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیا مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د تیزو اورښتونو سیلابونو له امله د کونړ ولایت پاسمار ولسوالۍ په زنانه شهیده لرو. اسدآباد اړوند پدم کلي کې 3 نفر سیلابونو وړي دي، شهیدان شوي دي. یوه زنانه او دوه ماشومان دي او د اړوال د سیمې نه یو نفر د سیلاب په نامه باندې زموږ یو اوسیدونکی د دغې سیمې سیلاب وړی دی. تر اوسه پورې جسد نه دی موندل شوی.
د وی سیلابونو دغه راس په دې ولایت کې د شپېته کیلومترو په اندازه عمومي او فرعي سرکونه، سربندونه او د خلکو سلګونه جریبه کرنی ځمکې هم ویجاړې کړي دي. په همدې حال کې د پنجشیر ولایتي چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی چې له امله یې خلکو ته درنه مالی زیانونه اوښتي دي. د پنچیر یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته د شدید اورښتونو او سیلابونو دروتلو ویډیوګانې راستولې چې په کیخکاری سیلابونه د خلکو پر کرنی زوزمکو، سړکونو او پلونو بهېږي. د پنچیر د نابې ولسوالۍ د ابدری سیمې یو اوسیدونکی احمد طارق نظری ازادي رادیو ته وویل
سهار وختي له شدید باران وروسته سخت سیلابونه راغلل چې ټول کانالونه، کرنیزې ځمکې، پلونه او پلچکونه یې ویجاړ او د خلکو د تګ راتګ ټولې لارې او هغه عمومي سړک چې پنجشیر له مرکز کابل سره نښلوي هغه هم د خلکو پر مخ بند کړ. خلک د اوبو هغه غاړې پاتې دي.
د پنجشیر ولایت د پریان ولسوالۍ اوسیدونکی نصر مین الله عباسي چې د مهال په شتل ولسوالۍ کې دی ازادي راډیو ته وویل
از تلفات مالی و جانی دقیق وجود نداره. زمین های مردم تخریب
تر اوسه د زانی او مالی زیانونو د دقیق شمیرو په اړه نه پوهیږو، خو اورښتونو او سیلابونو د خلکو باغونه او ګڼې کرنیزې ځمکې وړي دي.
په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی وان سیف الدین لټون ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، خو وايي لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوي دي. نوموړي د زیانمنو شویو کورونو او کرنیزو ځمکو د کرش میر په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د جولای په 14 او 14 د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی و. تیر ورځ د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې هم سخت اورښتونو او سیلابونو سیمه ایزو وګړو ته مالی زیانونه اړولي وو. په ورته وخت کې پرون د جولای په 14 د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د نړۍ شپږم ډیر زیانمنونکی هیواد دی. د ادارې ویلي چې د روان لمریز کال لپسرلي راهیسې د افغانستان په شمالي شمال ختیځو او لویدیز ولایتونو کې سیلابونو ځینې کلی په بشپړ توګه له منځه وړي چې ګڼې معیشتي ستونزې رامنځته کړي دي. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې دوی له سیلاب ځپلو او نورو برخو کې له افغانانو سره د بیړنیو بشري مرستو لپاره د روان کال له جولای تر ډسمبره پورې 610 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونو انساني او مالی تلفات اړولې دي. دا مو هم واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرونو ویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلې هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحید الله صادقي نظر وپوښت. ښاغلي صادقي د مرکې په پیل کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت دقیقا اقلیمي بدلون دی.
اقلیمي بدلون بالکل په وروستیو سیلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمله سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او کورونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمي بدلون شته دی او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په عامي شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمي بدلونونه صادقي صاحب دورانی شکل لري، یعنی په هرو لاسو شلو ډیر شو څلويختو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی به لکومې قاعده یا اصل یا اصولونه
ګوري. کله چې موږ اقلیمي بدلون یو هغه په دې مو نه ده چې د دې پیشګوی نشي کېدلای، یعنی مخکې د دې راز پیشینه موجوده نه ده. امو موږ نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او 50 کلو کې 25 کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکراري تر حد زیات شي بیا ښکارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل دی ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې د څوام ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسانی وژلې دي تر اوسه پورې او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړې دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ ده چې هغه ته خلکو ته پوهاوی ورکړي شي چې سافت اړخ دی. په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. په زمین کې نړیوال سازمانونه شته چې دې بحث کې دوی پروژې پلې کوي، او هغو مملک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی ځمن کې هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغه د مخالو سره همغږي وکړي.
کولای شي په لند محل او په اوږد محل کې ځینې پروژې چې حکومت یې یا لخپل خوا او یا د نړیوالو په مرسته پلي کولای شي په افغانستان کې نمونه یې واخلي.
موږ کولای شو په مختلفو بخشو کې یاد کړو. یو کولای شو موږ د مویتیزستی بخش کې چې هغه ته د واټر شید منیجمنت ته په هغو بخش باندې کار وکړو تر څو بدون د دونو چې موږ کانکریټلی یا هارد سټرکچر ایجاد کړو په شکل طبیعي د هغو سره موږ مبارزه وکړو. او په زمن کې بیا نور لوی پروژې دي چې موږ هغو ته ګری انفراسټرکچر ورته وایو چې هغه کې بیا استنادي دیوالونه راځي، سربندونه راځي او په همدې شکل چک ډمونه راځي. نو نظر منطقې ته بیا کولای شي ته په مختلف ډول هغه کوم شیان چې ضرور دي هغه ته په پام کې ونیسي.
د اقلیم او اوبو د چارو متخصص وحید الله صادقي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري په خبرونو کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چاودنه وشوه چې مرګجوب لای هم اړولې ده. د دې چاودنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال او کتونکي ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې را سره ده. خټک صاحب حمله خو موږ په خبر کې خبر شولو چې پای ته رسیدلې ده، څه پېښ شول او اوس له حملې وروسته څه معلومات شوي دي؟
ډېره مننه تکل صاحب. او دا نن سحر وختي د ځایي وخت مطابق د سحر د مانځه په وخت کې دغه حمله شوې ده. د موټر یعنی د بارود یو موټر چې دا د بنو چاونې چې دا د اغه مخې ته چاودل شوې دي. او د دغه چاودنې سره دا ډیره زوروره چاودنه او شاوخوا کورونو تم پکې نقصان رسیدلې دي. د دغه چاودنې سره بیا څه کسان چې دي اغه د وسلوال کسان اغه په د چونې باندې ورننه وتی دي او اغه سره سم د مخه ډزې شروع شوې دي. چونکه دا د چونې د فوزي چونې د نده ته بیا خلک ډیر نشي ورتلې دننه، نو دا علاقه خو د خلکو د پاره بند د حکم معلومات چې مونږ ترغلي دي د استخباراتو د لارې په اغه کې بیا ډزې تر ډیره وخت پورې شروع وي، یعنی د یو ساعت نه هم زیاتې د ډزې شروع وي. او دا غي په نتیجه کې د پاکستان د پوز په ویلکی کې درې فوزیان چې دي د امر شوې دي او تر 500 پورې چې دي د زخمیان دي، سپږې کم زخمیان دي سپږې زیات زخمیان دي، خو دغه پکې زخمیان دي. اوس دا حمله چې ده دا واقعیا ختمه شوې ده.
خټک صاحب، د دې بریت پرایوي ډلې چې ډېر عجیب نوم دی، جیش فرسان محمد، دا ډېره نامعلومه ډله ده. ولدي مخکې هم ځینې نورې حملې وي چې په غو کې هم همداسې نامعلومو ډلو مسؤلیت منلی و. دا هماغه ټي ټي پي دی او که رښتیا نه وي ډلې دي؟
دا دغه نوم چې دی جیش فرسان محمد، که څه هم د ډېرې حملې یعنی ذمہواري نه ده منلې د ډېرو حملو، خو دا نوم زوړ دی او د دې ډلې تعلق د حافظ ګلبادر سره دی چې هغه د شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر دی او نن سبا د شمالي وزیرستان نه د بلې غاړې ته د پولي اوړېدلې دی. او بل دا چې دا عام طور باندې دغه کېته چې د جیش فرسان محمد د دې یو بل بریګیډ دی ته وایي الحمزه بریګیډ، او دغه چې دی دا د ګلبادر لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره د استعمالیږي دغه ډله. کسو مونږ ګورو د ګلبادر ډلې د عملیات کوم ګورو نو دی د ډیرو حملو ذمہواری قبلی او د ډیرو حملو نه قبلی، نو دا ډله ځکه مونږ ته نوی وایو چې دا اول ځل دی چې د دې د دومره لوی حملې ذمہواری چې دا اغه پخکاره باندې قبول کړه.
مننه. او کلان را ته وایست خټک صاحب چې د پاکستان پوځ د عزم استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو اعلان هم کړی، د عملیات پیل شوي نه دي پیل شوي، د دې حملې سره څومره ارتباط لري؟
ډیره مبهمه خبره ده. د عزم استحکام په جون په میاشت کې د پاکستان کابینې د دې ذکر وکړو، بیا اعلانونه هم راغلل چې عزم استحکام عملیات پیلېږي، بیا د اغې په ضد باندې د پاکستان په مختلفو ښارونو خاص کر په قبیلی سیمو کې احتجاجونه وشول چې دا عملیات موږ نه منو ځکه چې سابقه وګورو د عملیاتونو خلک ډیر زیات ځپل شوي دي په داسې عملیاتو کې. اوس تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا عملیات پیلېږي، دا به په کم شکل کې پیلېږي، دا به ټینکونه او توپې او جیازونه به وي کنه، که هغه سی وي خو هغه نه دي پیل شوي تر اوسه پورې داسې عملیات. هغه حالت دي کوم چې مخکې بیا که زی په زی د چاپو لګولو خبره راځي، نو چاپې خو د مخکې نه هم روانې وي په خارونو کې، په قبایلو کې، په کلو کې، هغه کې به چاپې د مخکې نه لګېدي. نو تر اوسه پورې دا ډیره مبهمه خبره ده، واضح نه ده چې دا عملیات شروع شوي دي نه دي، کله به شروع کیږي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه کتونکو ایډیټر داود خټکو چې د بنو د حمله په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د جمهوری پال پر احتمالي نوماند ډونالد ترامپ برید په څلورو وروستیو لسیزو کې هغه بې ساری برید و چې ټوله امریکا یې ولرزوله. دا برید چې ویل کېږي د یو شل کلن ځوان لخوا شوی، د شنونکو په باور کولی شي چې د دې هیواد انتخابات اغیزمن کړي. د دې بریټ په اړه د نورو جزئیاتو لپاره فريدا سیال زما همکار را سره ده او جزئیات تاسو ته اوروي.
مننه تکل صاحب د جمهوریت غوښتونکو د احتمالي نوماند ډونالډ ترامپ د وژنې هڅه د جولای په 14 د دې ګوند پیو غونډه کې د پنسلوانیا په بټلر ښار کې تور زمخ کې لدی وشو چې تمه و د ویسکانسن په ملواکي کې د جمهوریت غوښتونکو ملي کنوانسیون ترامپ د امریکا د نومبر میاشتې روانو ټاکنو ته رسمن نوماند کړی. شنو کې پر خغلی ترامپ د دې بریټ د پایلو په اړه بیلابل نظرونه لري، خو پښتنه دا ده شاید د پیښه د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر پایلو غیس کولای شي. کچیرته د ټولنیزو رسنیو خبرګونونو ته وکتل شي، د بریټ د ترامپ لپاره سیاسي ګټه درلودله. د مثال په توګه د ایکس شبکې یا افغاني ټویټر مالک ایلن ماسک لدی بریټ روسته ځان د ترامپ پلوی اعلان کړ. نظر پښتنې خي چې د دې دواړو حزبونو ترمنځ ډیر توپیر نشته او هر ډول بدلونونه کولای شي غیس ولري. خو د شنونکو په باور د دې بریټ اغیزې به پر ټاکنو ډیر نه وي. په کورلند کې د نیویارک پانتون د سیاسي علوم او استاد رابر اټس پټسروای خغلی ترامپ خای په لاندو مهاله توګه لدی بریده ګټ واخلي، خو د حالت به ډیر دوام ونه کړي. د تاریخ استاد او پروفیسور مټ دالیک وای د سکوم تاریخي شواهد نشته چې وخی شدا ډول بریدونه پر یو نومان پټاکونو کې د هغه د بریا سبب ګرځیدلې وي. د هغه خبره په 1912 کال کې تیودرو روزولټ پټاکنیس کمپاین کې ټپې شو، خو بیا هم هغه پټاکونو کې بریالي نشو. هغه وړاندې وای چې په 1915 سم کال کې د وخت پر ولس مشر هری ترومن بریډ وشو، خو هغه ونتوانید چې په همدې کال کې د خپل حزب د ماتي مخاوني سي. ل دې سربېره دغه خبره چې په 1915 کال کې پر ولس مشر چارت فورد دوه بریډونه وشول، خو بیا هم یو کال وروسته هغه په ټاکنو کې بریالي نشو. هغه مسله چې شنون کې ل دې بریډ وروسته ورته زیاته پاملرنه کوي د ټاکنیزو کمپاینونو پر امنیت د بریډ اغېستي. د پانتون استاد دارلیک اندېښنه لري چې د ترامپ پر ترامپ بریډ با د نامنې پاینوي او دا به سمنوي چې وایو دا ډول بریډ پانا څپی ډول د تاوتریخوالي څپې لاپسې زیاتې کړي. خو هغه په دې باور دی چې دا بریډ خای په راتلونکو څو میاشتو کې امریکا نور هم خطرناک کړي. د دې پروفیسور په خبره ټولن پښتني خي چې خي ارخي او چپ ارخي اقلیتونه په دې باور دي چې دا ډول سیاسي تاوتریخوالی د توجیه تر څنګ د اندېښنې وړ دی. د دې پروفیسور په خبره له فرصت څخه باید د ګوندی واټنونو د نږدې کولو لپاره کار واخیستل شي، کنه دا ډول تاوتریخوالی ډکر الفاظ کارول د دې سبب کیږي چې دواړه خواوې مسله کې دوه وهڅول شي او امریکا د تیاری راتلونکي انزور وړاندې کوي.
ډیر زیاته مننه فریدا سیالو چې د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بریډ د اغیزو په اړه راپور وړاندې کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په تیرو دوه ورځو کې له یو لزر ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د دوه بیلا بیلو اعلامیو په خبرولو سره ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه او ځینې په زور د نیمروز، هرات، کندهار او ننګرهار له بندرونو څخه هیواد ته رستنه شوې دي. د ابدي سپوږمې پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د لړۍ په تیزی دو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو دوه ورځو کې یو لزر او یو سلو شپږ څلوېښت افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د اکشن به او دوشنبه په ورځو کې په دوه بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپل خوخه او په زور له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلعه لاره او د غراز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم لاره افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې لټایي دروسته د مرستې تر لاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سازمانونو ته معرفي شوي دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي، ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی او له ستنېدو وروسته هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي. سید احمد چې تازه له ایران راستون شوی، ازادي رادیو ته وویل:
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څو ورځې مخکې له ایران واستول شوم. څوک چې اسناد لري 100 میلیونه ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. په ټوله لار کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. کورز وی تر مشهد 1500 او کشپوی 1 میلیون تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهد 100000 تومنه اخلي. په ټوله لار کې موټر چلوونکي په زور د هوټلونو مخکې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یو ټوټه غوخه خامې وریږي وي د غلامانو په شان چلند کوي.
سید احمد دغشان ادعا کوي چې افغانستان ته لستنې دوه وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستان استون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل:
ډیپورت شروع کړو کنه، ولې چې لږ ظلم شروع کړی ولته پولیسانو وکسان نیول او جیلونو کې واچول او بس مونږ هم دغه شان روان شو. یو تاریخ را کړی بس هغه تاریخ ته مونږ کړه باندې کړه او بس روان شو. زمنګ سلویخ دو سلویخ کال بلته پاکستان کې گی نو دلته زمنګ زما پیدایش د پاکستان دی او بس دلته یو افغانستان کې بس.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټکېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هېواده د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي.
او وروستی راپور د کونړ د مرکز اسدآباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي لا هم د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې. د دوی په وینا کونړ دوه برېښنا کوټونه او پریمانه اوبه لري، خو بیا هم د دوی د بې برقي ستونزه تر اوسه پر ځای پاتې ده.
د کونړ مرکز اسدآباد دم کلی کرالی او شاوخوا نورو کلی اوسیدونکي شکایت کوي چې په پریمانه اوبو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي. د دم کلی اوسیدونکي سید رسول ازادي راډیو ته وویل د ګرمۍ زیاتوالی او د برېښنا نشتوالی ترې آرام تختولې دي.
په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې څنګه شي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټري برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وس نه کیږي، نو دغه ایالتونه دي چې زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
د کرحال اوسیدونکو صفت الله وایي د ګرمي هوا، ماشو او مچانو لامل د په ګډون په هر کور کې غټان او ماشومان په بیلابیلو ناروغي او اخته دي.
ګرمي ډیره زیاته شوې ده، د ګرمي د زیاتوالي لامل هوا ککړه شوې ده، هیوادوال په مختلف امراض وخته شوې لکه تبه، موریکا، ملاریا. زخپل هم سهار تلې ممانعت نه وکړ، زخپل موریکا او ما دوی واغسته. ګرمي ډیره زیاته ده.
د اسدآباد مرکزی روغتون ډاکټران هم منی چې په ولایت کې د ګرمۍ زیاتوالي سره د ملاریا په ګډون د موسمي ناروغي او کچا یو څه لوړه شوې ده. د یاد روغتون مشر ډاکټر مولاداد ازادي رادیو ته وویل:
مقایسه وی ډول باندې د تیر کال د دې میاشتې سره معمولی شانې توپیر موجود دی. د سډیر نه دی نو ګورو چې وزارت اعلان کړی دی چې ملاریا واقعات زیات شوي دي.
ځایي اوسیدونکو د طالبانو له چارواکو غواړي چې څومره زر کې دی شي د مناګي برېښنا کوټ چې له لسو میلیونو زیات ډالر پرې لګېدلی او اوس وران ویجاړ پروت دی، د ترمیم چارې پیل او خلکو ته د برېښنا اسانتیاوي چمتو کړي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا کموالی ستونزه تاییدوي او وایي د ودانیز شرکت لخوا د مناګي برېښنا کوټ، کانال او فابریکې کارونه په معیاري ډول نه ترسره شوي، چې کانال له غره د تیګو راښویدو سره تخریب شوی او ماشینونه لشګو ډک شوی دی. د یاد ریاست اداري او مالی مسول حاجی شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته ویل سمو دوړان دی د برېښنا شرکت عمومي ریاست څخه د بهراني او افغاني انجنیرانو یو ډل راغلی و. د ماشینونو پرزی وکتلې خو د ستونزې پاړی تر اوسه څه نه دی ویلي. نوموړی زیاتوي چې له همدې عمله د فابریکې رغول ځنډېدلی او په ویاله به کار پیل شي.
د فابریکې په داخل کار تر اوسه نه شروع شوی. البته هغه د غره تیږې چې راغلی وي هغه لرې کړی او کانال خراب کړی دی. په کانال باندې انشاءالله شروع کوو.
شفیق الله شینواری وای دوی د خلکو د شته ستونزو هواری د پاره د اسدآباد برېښنا کوټ ترمیم کړي او اوس شپږ سوه دېرش کیلو واټه برېښنا تولیدوي. حکومتي دفترونو ښار او کورونو ته یې په نوبتي ډول ورکوي خو په خبره یې بسنه نه کوي. د کونړ مرکز اسدآباد او شاوخوا کلیو اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا له نشتوالي او د ګرمۍ له